د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جی ریڈیو دے
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ده د امریکا د استادو جرګې پر کانګرس ودانی د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سلګونو پلویانو لخوا د جنوري د شپږمې د يرغل پر ضد د هغه د مواخذه کېدو لپاره قرارداد په اکثریت رایو منظور کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي القاعده اوس په ایران کې کور موندلې ده او هغه فعالیتونه چې وړاندې به یې د افغانستان او پاکستان نه ترسره کول اوس یې له ایران څخه ترسره کوي او د پاکستان د ډیموکرات تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په لورلای کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویلي د هیواد واکمنان د ځان باور نه لري او دا څرګند ده چې عمران خان باید ولاړ شي اوس هم بشپړ خبرونه د امریکا د استادو جرګې پر کانګرس ودانی د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سلګونو پلویانو لخوا د جنوري د شپږمې د يرغل پر ضد د هغه د مواخذه کېدو لپاره قرارداد په اکثریت رایو منظور کړ د دغه قرارداد د منځوري لپاره د ډیموکرات ګوند ټولو او د ریپابلیکنز ګوند زینو غړو مثبت رای ورکړي او له څوکۍ څخه یې د ولسمشر ټرمپ د سمدستي لری کېدو غوښتنه وکړه په ورته وخت کې د ریپابلیکنز ګوند زینو غړو د هغه د مواخذه کېدو مخالفت هم کړي د قرارداد به اوس سنټ ته د تصویب لپاره وړاندې کیږي ټرمپ د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر شو چې دوه ځله مواخذه شو اکثره دیموکراتان ټرمپ د هغو لاریونونو پر هڅولو تورنوي چې په کانګرس تر سره شول او په یو مرګونی لاریون باندې واوخت د استادو د جرګې یا هاوس مشر نانسي پيلوسي ټرمپ آزادۍ حکومت ولي او د قانون د پلي کېدو پر وړاندې یو غواخ بللې خو له اوهایو څخه د ټرمپ لاتړ کوونکی وکیل جيم جوردن وویل چې لیستیزا سره هیواد یو موټی کېږي نه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي القاعده اوس په ایران کې کور موندلې ده او هغه فعالیتونه چې وړاندې به یې د افغانستان او پاکستان تر سره کول اوس یې له ایران څخه تر سره کوي په واشنگتن کې د نېشنل پریس کلب یو غونډې ته مایک پامپیو د نهه سې شنبې په ورځ خپل وینا کې وویل القاعده اوس نوې مرکز لري دا مرکز د ایران اسلامي جمهوریت دی پامپیو وویل تهران القاعده ته اجازه ورکړي چې پیسې راټول کړي آزاد توګه په ټوله دنیا کې د خپل غړو سره اړیکې ولري او نور هغه کارونه وکړي چې وړاندې به یې لارښوونه له افغانستان او پاکستان نه کېدله مایک پامپیو وویل د ایران د مرستې په سبب القاعده اوس په تهران کې مرکزی رهبری لري او ایران د القاعده د عملیاتو مرکز یا هډ کوارټرز جوړ شوی دی په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وای امریکا په افغانستان کې د لړمحاله یا موقتی حکومت د رمسته کېدو ملاتړ نه دی کړی هغه وای موږ د یو لړمحاله حکومت ملاتړ نه دی کړی او د امریکا متحده ایالات هم د لړمحاله حکومت ملاتړ نه کوي د افغانستان د سولې د مذاکراتو پایلې په افغانانو پورې اړه لري موږ په دې باور یو چې د سولې پایلې د افغانانو د هیلو ښکارندوی وکړي راس ویلسن زیاته کړې ده چې هیوادی د سیاسي جوړجاړي لاري په افغانستان کې د شخړې پای ته رسیدو ته ژمن دی ترڅو یو خپلواک او دیموکراتیک افغانستان له خپل ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ورستیو کې ویلي و چې واک یوازې د خلکو د ارادي پر اساس منتخب ځایناسي تسپاري او د روغتیا په نړیوالې ادارې WHO کې د بیړنیو حالاتو مشر د شوروی چرشنبه پورز خبرداري ورکړ چې د کورونا وبا به سکه کال د لومړی کال په پرتله سخت وي په ځنګړی توګه په لومړی او څو میاشتو کې مایک رایان د WHO لنورو مشانو سره په یوې آنلاین غونډه کې وویل د وایرس د انتقال لارو چارو ته په کتلو سره داسې ښکاري چې 2020م کال به د تیر په پرتله ډیر سخت وي په خاص توګه په شمالي نیمه کره کې په برتانی او جنوبي افریقا کې د وایرس لکتر لګه دوه نوي ډولونه په ډیر چټکۍ سره خبريږي او په اروپایي هیوادونو کې یې اندېښنې زیاتې کړې دي راین وویل هر هیواد باید لدې زده کړي چې له وایرس سره په جګړه کې کومو تګلارو کار وکړ او کومو ونه کړ راین وړاندې وویل که څه هم د تیر کال په وروستیو کې پیښې کمې شوې وي خو د تیرې اونۍ په اوږدو کې بیرته زیاتې شوې چې په یوه اونۍ کې پرې تر 15 میلیونو زیات کسان ناخته او تر 15,000 زیات مړه شوي دي د خبرونو پای
د د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا جیو دا اوس هم د مهم راپورونو پر لور. د امریکا د استادو جرګې پر کانګرس ودانې د ولسمشر ټرمپ د سلګونو پلویانو لخوا د جنوري د شپږمې د يرغل پر ضد د هغه د مؤاخذه کېدو لپاره قرارداد په اکثریت رایو منزور کړ چې د ډیموکرات ګوند ټولو او د ریپبلیکن زینو غړو مثبت رایو ورکړي دي او د ولسمشر ټرمپ د سم د ستیلر کېدو غوښتنه کړي. خو د ریپبلیکن ګوند زینو غړو د هغه د مؤاخذه کېدو مخالفت هم کړي. دا قرارداد به اوس سنټ ته وړاندې کیږي. په دې اړه نور تفصيل د بارپال میاخیل پر راپورټ کې اوري.
د جنوري پر 14مه له ماسپښینه تر مازیګر په کانګرس ودانی کې د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو بهر تر سره سو چې د استادو یوان هر غړي ته د لنډ وینا وخت ورکړ او په هغه کې دوی د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو یا نه مؤاخذه کېدو په اړه خپل نظر وړاندې کړ او په پای کې د قرارداد په اړه رائے واچولې. د قرارداد په اړه ټول 429 رائے وکړول سوې چې د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو په حق کې 202 رائے او په مخالفت کې 109 رائے ولوي. د ریپبلیکن ګوند لاس غړو هم د قرارداد په حق کې رائے وکارولې. خو د واکمن ګوند نورو 119 غړو د صدر ترامپ د مؤاخذه په خلاف رائے ورکړې. د ایوان اکثر هغه استادو چې د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو غوښتنه کوله پر کانګرس ودانی د جنوري د شپږمې يرغل کورنۍ ترهګری او بلل او صدر ترامپ یې کورنۍ ترهګر وباله ځکه چې وايي هغه خپل پلویان د دې برد لپاره پارولې وو. د ټکساس ایالت استادې د ډیموکرات ګوند غړي شیلا جکسن لی وویل
یو اونی مخکې چې څو وسول دغه مخکښ به د بغاوت لوجه مؤاخذه کیږي.
دا ځکه چې هغه له بهرنۍ او کورنۍ دشمنانو د دې ملت په دفاع کې ناکام شو.
هغه تر سپینې ماړی لاندې ودرید او د کورنۍ ترهګرو ډلې ته وویل لا شي خپل زور ښکاره کړي.
موږ ضرور باید هغه د قانون منګول وتراولو او ضرور باید ډونلډ جی ټرمپ مؤاخذه کړو.
د استادو جرګي هغه غړو چې نه غوښتل ولسمشر ترامپ مؤاخذه سی وویل دا کار به د امریکا خلک سره وویشي. دوی د صدر ترامپ د مؤاخذه کېدو کلک مخالفت وکړ او د استادو ایوان له نورو غړو هم وغوښتل چې د دوی ملګرتیا وکړي. د نارت کیرولاینا غړي ډیوډ میټسن کاتورن وویل نن ورځ د چې د کانګرس غړي باید طرفدارانه سیاست یې خواته کړي او خپل خلک په پام کې ونیسي. زه له خپل همکارانو غواړم چې د دې تقسیمون کې مؤاخذه په ضد رائے ورکړي او په دې پوسټ چې د امریکای ویشل دا جمهوریت نشي ساتلای. دا استادو جرګې مشر یا سپیکر نینسی پلوسی چې د ولسمشر ترامپ د مؤاخذه کېدو تر ټولو کلک ملاتړ دی ویلي صدر ترامپ د امریکای د ازادۍ خپلواک حکومت او د قانون د عملداري لپاره خطر دی. ورسته لدی چې ولسمشر ترامپ د امریکای د استادو جرګې لخوا په اکثریت رائے سره مؤاخذه سو اوس به دا قرارداد سینټ ته وړاندې کیږي. خو سیاسي څېړونکو وایي دا سینش کاری چې د ولسمشر ترامپ د ولسمشرۍ تر مودې مخکې حالت هم دا قرارداد منزور سي ځکه چې وایي د هغه د واکمنۍ یوازې شپږ ورځې پاتې دي. صدر ترامپ ویلي هغه د نوې صدر د سوګند اخستلو په دستور کې برخنه اخلي. هغه په صدارتي ټاکنو کې په پراخه کچه د درغلي الزام پوري کړی وو خو مامورین وایي په ټاکنو کې د درغلي کوم شواهد نه دي موندلي. صدر ترامپ د مؤاخذه په اړه وویل دا د ټوکو وړ ګام دی. پر کانګرس ودانی تر يرغل ورسته په لومړي ځل خبري اعلان سره په خبرو کې صدر ترامپ دا الزام رد کړ چې ګواکې پر کانګرس ودانی د برید دای ذمہوار دی. د یادونه وړ ده دا دویم ځل دی چې صدر ډانل ترامپ د خپل حکومت په محل مؤاخذه کیږي او داسې د امریکا په تاریخ کې بل وخت نه دی سوي. خطر دا وړاندې هم درې نور ولسمشران یو ځل مؤاخذه سوي دي. په 2019 میلادي کال کې هم نو موړی د استادو جرګې لخوا په دې تور مؤاخذه سوي و چې وایي هغه خپل واک غیر قانوني ګټه اخیستې و او د یوکرين صدر ته په ټلیفون ویلی وو امریکا به ورته تر هغه وخت تقریبا 400 میلیون ډالر پوځي مرسته ور نه کړي چې د سیاسي مخالف جو بایدن د زوی پلټنې نه وکړي. بارکوال میخیل وایس اف امریکا ډیو ریډیو واشنگتن.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلی القاعده اوس په ایران کې کور مندلې ده او هغه فعالیتونه چې وړاندې به یې د افغانستان او پاکستان تر سره کول اوس یې له ایران څخه تر سره کوي. په واشنگتن کې د نېشنل پریس کلب یو غونډې ته مایک پمپیو د نهه یاسي شنبې پورس خپل وینا کې وویل القاعده اوس نوې مرکز لري. دا مرکز د ایران په اسلامي جمهوریت کې دی. په دې اړه نور حال د نصیر کاکړ پر راپورټ کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل تهران القاعده ته اجازه ورکړې ده چې پیسې جمع کړي په آزاد توګه په ټوله دنیا کې د خپل غړو سره رابطې وکړي او نور هغه کارونه وکړي چې وړاندې به یې راهنمایي له افغانستان او پاکستان څخه کېدل. مایک پومپیو ویل د ایران د مرستې په سبب القاعده اوس په تهران کې مرکزی رهبری لري او ایران د القاعده د عملیاتو مرکز یا هډ کوارټر جوړ شوی دی. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه په خپل ریپورت کې وایي د القاعده په اړه د مایک پامپیو خبري د وسلوالې ډلې په اړه په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مامورینو په اندازو کې بدلون څرګندوي. د نومبر په میاشت کې د امریکا په خارجه دفتر یا سټیټ ډپارټمنټ کې د ترګری زد څنګ رابطه کار نیتن سیلز یوې آنلاین غونډې ته ویلو چې په دې کې هیڅ شک نشته چې القاعده د ماتې او د ختمېدو په حال کې ده. هغه ویل چې د القاعده مرکزی مشري د پخوانی حال یوازې یو نمونه پاتې شوی ده. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلی و چې د امریکا د فشار له امله القاعده اوس د امریکای خلاف په لوی کچه د پیچیده حملو صلاحیت نه لري. خو د سه شنبه پر ورځ په خپل خبرو کې مایک پامپیو ویل د دې حقیقت په تناظر کې چې القاعده په ایران کې پناه موندلې د دې بنیادی غړي نور هم خطرناک سوي دي. مک پامپیو ویل د کال 2015 رئیس ایران د القاعده مشرانو ته د هیواد دننه د حرکت ډیره ازادي ورکړه ده او دوی د ایران تر سرپرستی لاندې حرکت کوي. هغه ویل د ایران د استخباراتو وزارت او پاسداران انقلاب ځواکونه د القاعده مشرانو ته د حرکت او د پناه ځایونو اسانتیا، سفری دستاویزات، شناختی کارتونه او پاسپورتونه ورکوي. په ایران کې د القاعده د موجودګۍ په اړه د خپل خبرو په تایید کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تیر کال د اگست په میاشت کې په تهران کې د القاعده نائب مشر ابو محمد المصري د خپل ویلور ترڅنګ په دزو د وژل کېدو تصدیق وکړ. دا خبرې په لومړي ځل نیویارک ټایمز ریپورت کړې وي او د وایس اف امریکا ریپورت وايي دا لومړی ځل دی چې کوم امریکایي چارواکی په دې اړه په عامه خبرې کوي او د دغه پیښې تایید کوي. د امریکا استخباراتي مامورین وای المصري چې د عبد الله احمد عبد الله په نامه هم پیژندل کېده د 2015 کال رئیس په تهران کې اوسېدی. ایرانی مامورینو عبد الله او څلور نور کسان د یو ایرانی سفارتکار د خوشی کې دوه په بدل کې ل زندان څخه آزاد کړی وو. د مایک پامپیو د خبرو په جواب کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په ټویټر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونی خیالي داوی وبللې. افغانستان او پاکستان د سشکاري چې د مایک پامپیو په خبرو لغ خپل دریت نه دي سرګند کړي. پاکستان په خپل خاور د القاعده د مشر اسامه بن لادن د موجودګۍ خبره ردوله خو په کال 2011 کې د امریکایي خصوصي ځواکونو بن لادن د پاکستان په ابتاباد شار کې د پاکستانی پوج د تربیه مرکز سره نږدې په یو کور کې ووجي. کڅه هم چې وډونکی د سنی القاعده ډلې سره د شیعه ایران د ملاتړ په اړه پښتني راپورته کوي خو د امریکا استخباراتي مامورین وایي دواړه یو بل د خپل هدفونو ترلاسه کولو لپاره استعمال د ایران او القاعده د تعلقاتو د دغه اندازې تایید هغه دستاویزات هم کوي چې په ابتاباد کې د بن لادن په کور د چاپې په محل ترلاسه شوی وو.
د پاکستان د ډیموکراټیک غورزنګ مشر مولانا فضل الرحمن د بلوچستان په لورلای کې وی غونډه ته د وینا پر وخت ویلي د هیواد واکمنان د ځان باور نه لري او دا څرګنده ده چې عمران خان باید ولاړ شي. د پی ڈی ایم مشر د اپوزیشن دریس تکرار کړ چې حکومت درغلی لري راغلی خو اوس د دې مبارزه په پاکستان کې د ډیموکراسي راوستل دي. فضل الرحمن د غونډې ګډونوال دي ته وهڅ ول چې د اسلام آباد په لاریون کې په زیات شمیر ګډون وکړي. په دې اړه بشپړ راپور له حمید سمسور څخه اوري.
په لورلای کې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ و غونډې ته د وینا پر مهال باندې د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې زموږ جنگ په ایواد کې د جمهوری چاپیریال د بیرته پر ځای کولو لپاره دی. د دې لپاره به نور هم هلی ځلې کوو. د ایواد ټول سیاسي ګوندونه او لس د دې لپاره په یو خوله باندې دي. د دې په خبره چې نن حکمرانانو خپل اعتماد له لاسه ورکړی دی. د د پی ڈی ایم مشر پر مخ زیاته کړله چې تریک انصاف حکومت کول ډیر اسان بللی وو، خو ثابت اسواله چې لډیرو سخت ستونزو سره مخامخ دي. د ویل چې موږ پایوات کې د ادارو نه بلکې دولسي خلکو د خپلواکۍ حکومت غواړو، او د جنوري پر 19 بعد د الیکشن کمیشن و مختبه احتجاج هم کوو. موږ اسلام آباد ته د تک پریکړه کړې ده، تاسو بل موږ سره زی او کنه زی
ان شاء الله اسلام آباد کې کلی پوښې مې خپل اوتو نه ورځي، او هم خپل بات پروا کر رہیں گے، خپل جائز مطالبه پروا کر رہیں گے، ان کو ہمارے اوپر حکومت کر دے گا.
که خدای کول د اسلام آباد په ګلی او په کوڅو کې به تاسو بل موږ سره یاست، تاسو به یاست، او موږ به خپل خبره پمنو او خپل جایز مطالبه به ور باندې منو. د دوی پر موږ باندې د حکومت کول هیڅ حق نسته. مولانا فضل الرحمن ویل چې د اسرائیل د تسلیم کولو خبرې روانې دي. خبره د اسرائیل د تسلیمېدو نه بلکې د فلسطین د ازادۍ ده. مولانا فضل الرحمن دا خبره هم وکړه چې وسبوته د اطلسم عیني بدون لمخه سي کوم واک ورکول سوی دي، بیرته سوبي اغه او مرکز ته ورکول ته چمتو نه دي. قانون دا دی چې د سبو حقوق نسې کومواله بلکې ورزیاته وي به، او د ناوړه تګلاري لسو بزخه زموږ گاونډي حیوادونه هم لموږ سره ملګري نه دي، افغانستان لموږ سره نه دي، او چین بیا لموږ زخه خوابدې دي. مولانا فضل الرحمن ویل چې د موجوده حکومت د غلطو تګلارو له سبب زخه نن آسیایي هیوادون په اقتصادي لحاظ باندې پرمختګ کوي، خو د پاکستان معیشت د کمزوري په لوري روان دی. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان څخه بیا ویل چې تر اوسه پوری حیوانات پر سم لار باندې نه دی روان سوی. د د په خبره چې پاکستان د پوج لپاره نه بلکې پوج د پاکستان لپاره جوړ سوی دی. د پی ډی ایم و جلسې ته د وینا پر مهال باندې محمود خان څخه پر مخ زیاته کړله چې پوج له سیاست څخه لری کول پکار دی، چې موږ داسې نظام غواړو چې داخله او خارجه تګلاري سیاستوالان جوړوي. د د په خبره چې موږ په وزیرستان، بلوچستان او په افغانستان کې امن غواړو. د بی ان پی منګل مرکزی غړي ملک عبدالولي کاکړ بیا وویل چې اوس هم د بدرکسو خلګو مړی ترلاسه کوي. د پیپلز پارټي چیرمن بلاول بټو زرداری او د مسلم لیگ نون مریم نواز په دغه غونډه کې ګډون نه درلودي، او بل لور ته بیا تیری کې انصاف موجوده حکومت تور لګوي چې اپوزیشن له دې سبب زخه وخپلو احتجاجونو ته دوام ورکړی دي چې د دوی په ضد د بډو او درشوتونو قضیه ختم کړل شي. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ به د دوی په ضد باندې د بډو او درشوتونو قضیه نه ختم کوو. حمید سمسور، وی او ډیوا، کوټه.
د شروع یا چرشنبه پورز د پیښور عدالت لخوا د پی ټی ایم غړي چې پکې ډاکټر سید عالم مسید، ډاکټر مشتاق افتاب شینواری، ابراهیم کامل او ګلپسان شامل وو، پر خودل شوې دي. د وکسانو څو ورځې وړاندې د پرلماني غړي او پی ټی ایم مخکښ خالي وزیر او نور ملګرو د نیول کېدو پر ضد د پیښور پرس کلب مخې ته احتجاج کړی وو. د پی ټی ایم غړي او قانون پوهان وایي د ادارو لخوا د غورزنګ د غړو پر ضد در شوې مقدمه کې چې کوم تورونه لګول شوی وو هغه په عدالت کې ثابت نشول، او له همدې امله عدالت په ضمانت باندې نیول شوی کسان خوشې کړل. نور تفصیل له فریشن واری څخه اوري.
د پیښور ستر عدالت د شروع یا چهارشنبه په ورځ د پولیس چارواکو لخوا څو ورځې وړاندې په پیښور کې نیول شوی د پښتون غورنی غورځنګړي په ضمانت باندې خوشی کړی دي. په دغو تنانو کې د ډاکټر سید عالم مسید په شمول ډاکټر مشتاق خان، افتاب شینواری، ګلپسند او ابراهیم کامل شامل وو. د پی ټی ایم مخکخ او قانون پوها فرهاد اپریدای وی او وی ډیو ته وایي د ادارو لخوا درج کړی شوی مقدمه ډیره کمزوري وه، او لګول شوی تورونه ثابت نکړای شو،
او کیفایار ووم شي نو بیا عدالت سره د اختیار نشته دغه د فولم دي چې هغه د دې ډایرکټ د ستاندازیا کاګنیزنس واخلي په دې کې کار ولري، بلکې په دې د های کورټ او د سپریم کورټ تر اوسه پورې فیصله مسلسل را روانې دي چې دغه فیکسونو کې چې دغه قانون خیال نیوي ساتل شوی 196 سی آر پی سی، نو عدالت سره هیڅ اختیار نشته چې په دې کې د ستاندازیا کې کاګنیزنس واخلي. نو په دغه بصوبنیت د عدالت هم کنوینټ شو.
د جنوري میاشتې په شپږمه نیټه د شرکای پولیس تاړې چارواکو د احتجاج کولو نه وروسته د پی ټی ایم څخه 15 سلويخت پوری فعالان نیولی وو، خو وروسته یې بیا یو سلويخت خوشی کړل. د نوړاندې هم پولیس چارواکو د جنوري میاشتې په درېمه نیټه د پی ټی ایم مخکخ ډاکټر سید عالم مسجد په حیات آباد کې خپل کور نه نیولای وو. د شرکای پولیس تاړې چارواکو لخوا درج کړی شوی مقدمه کې ویلای شوی وو چې د پی ټی ایم فعالانو د علي وزیر او نورو ملګرو د نیول کېدو پرزت په پیښور کې تر سره شوی احتجاج کې د ریاست پرزت خبري کړې وي او خلک یې راپارولي وو. خو بلخوا د پښتون ژغورنې غورزنګړې نرګس افشین خټک وی او وی ډیو ته وای د غورزنګ فعالان کله هم د مقدمو په وجه خپلې مبارزې نه نشي لری کېدای.
چې دا کوم مقدمه اف آی آر نه چې اوس پر زمونږ په ملګرو جوړ شوی دی کنه، په دې کې نن ورځ راسي یو اف آی آر یو مقدمه هم د پاکستان یو عدالت هم نه د ثابت کړي، یو جج هم نه د ثابت کړي چې زمونږ په ملګرو کې واقعا هم داسې سشتا. یو پوره من جدوجہد کون کې بچوي نو هغه به څنګه دهشتګرد ورسي؟ یو کس چې د آئین او د قانون په چوکاټ کې د ننه د خپل ژوند د تحفظ خبره کوي، د امن خبره کوي، د سوکالۍ خبره کوي، د ښه ژوند خبره کوي، هغه به څنګه دهشتګرد یا د ملک خلاف ورسيږي؟
یا د دې چې د دسمبر میاشتې په 14مه نیټه پولیسو علي وزیر په پیښور کې ونیولو او وروسته یې بیا د کراچۍ پولیسو ته وسپاره. د کراچۍ پولیسو د وینا تر مخه د دسمبر په 16مه نیټه علي وزیر په سهراب ګوټ کې یوې اولسي غونډې ته د وینا په وخت د ریاست پرزت خبرې کړې وي. خو د پاکستان حکومت او د پوز ویان د ادارې په وروستیو کې تور لګولې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د ریاست پرزت لکړه کې ډکی ویناګانې کوي او د بهرنیو هیوادونو په لمس د پاکستان پرزت بیانیا ورکوي. خو بلخوا پی ټی ایم په تکرار سره دا تورونه رد کړي او وای د پښتنو د حقونو لپاره کار کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
پاکستانی چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې له کورونا څخه تر 1500 زیات کسان مړه شوي دي. خو ډاکټران وایي چې په پاکستان کې د کورونا پیښې د پخوا په پرتله کمې شوې دي. په ورته وخت کې تمه ده چې په روانه میاشت کې به د کورونا پر ضد چینایي واکسین پاکستان ته ورسیږي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په رپورټ کې اوري.
د سرکاري شمارشمیرو تر مخه پاکستان کې په تیرو 24 ساعتو کې د کورونا رنس 2023 تایید شوي پیښې مخه ته راغلي دي او 1550 نور ناروغان ترې مړه شوي دي، چې له وجې د دې رنس نه د مړو شمیره 10,292 ته رسیدلې ده. په ټول ملک کې دا وخت د کورونا فعال کیسونو شمیره 33,102 ده او مجموعي شمیرې 15,3340 ته رسیدلې دي، چې په کې 14,650 ناروغان روغ شوی هم دي. د پاکستان انسټیټیوټ آف میډیکل ساينسز یا پیمز روغتون اسلام آباد د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر فضل ربی ډیو رډیو ته ویلي دي چې 13 ورځو کې د کورونا ناروغانو کې کمی راغلی دی او وایي چې د مخکې په شان اوس روغتونونو کې د دې ناروغانو لپاره ځانګړي کټونه اوس ډک نه دي. پلوتا مطبوعاتی رپورونه وایي چې حکومت د چین ساینوفارم کمپنۍ نه د کرونا 1.1 میلیونه یا 1,00,000 د واکسینو خوراکونه درآمد کولو ته اخیری شکل ورکړی دی او تمه ده چې د دې میاشتې اخره پورې به دا واکسین پاکستان ته راورسي، کوم به چې بغیر د پیسو خلکو ته ورکول شي. د ساینس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودھری په خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې 1.1 میلیونه خوراکونه به د طبي عملې لپاره وي او حکومت غواړي چې راتلونکو میاشتو کې په میلیونونو د کرونا واکسین خوراکونه درآمد کړي. د دې ویناوه چې د 240 میلیونه آبادۍ لپاره 1.1 میلیونه خوراکونه ډیر کم دي، ځکه شخصي څانګې ته هم د دې درآمد کولو اجازه ورکړې ده. خو ډاکټر فضل ربی یره سرګندوي چې ړومبۍ مرحله کې به آیا دا واکسین طبي عملې ته ورکړی شي او کنه.
کم د ویکسین حواله سره خبر اوکړه حکومت دا فیصله ده چې کم هیلث کیر ورکر دا ولې زیات ایکسپوجر وي نو هغه په پاولنی مرحله کې نو ویکسینېټ کیږي کم چې د چینه نه ویکسین راوړي دا ډېره ښه فیصله ده ځکه چې کرونا د خورېدو غټ تور چې دی نو هغه هسپتالونه دي خو موږ سره یاره دا ده چې کم ویکسین دي آیا دا به هغه د هیلث کیر پرووایډرز چې کوم دي کوم ډاکټران دي نرسانی او هسپتالونو کې کار کوونکي دي ګره مله چې ده آیا هغې ته به دا میلاو شي یا به دا د سیاسي خلکو رشته دارانو ته او د بیوروکراسي خپلو خپلوانو ته راکړي څنګه چې په حفاظتي کټ
پاکستان د ملګرو ملتونو د کرونا رنز د پاره ورکول کیدونکې واکسینو نظام یا کوویکس میکانیزم د لاندې 15 میلیونه ویړیا واکسینو خوراکونو ته اړتیا لري کوم چې د دې هیواد صرف 40% آبادی د پاره پوره وی. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا دیو دا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداره چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکای په کال 1903 نیوی کې په سودان باندې د ترهګرو د پاللو په سر بندیزونه لګولي وو. په دې ترهګرو کې د ترهګر تنظیم القاعده مشر اسامه بن لادن هم شامل وو. په کوم ملک چې داسې بندیزونه ولګي د هغو د دغه ملک پر ضد سنگینی نتیجې را برسېره کیږي. رومبه خدا چې دغه ملک په بین الاقوامي سطح د نړیواله برادرۍ په نس د کرکی او نفرت وړ ملک وګرځي. سرمایه کار په دغه ملک کې خپل سرمایه نه لګي او ډیر ملکونه ورسره د لین دین نه ځانونه لري ساتي. امریکا داسې ملک ته نیخ په نیغه امدادونه ورکول بند کی. دغه ملک د پاره برآمدي بندیزونه سخت کی او د عالمی بینک او د مالیاتو د عالمی ادارو غوندې مالی ادارو نه د قرض دار اخیستو په لار کې ورته خندان راولاړی. یو ملک چې د ریاستی ترهګرای د سرپرستۍ تورن شي هغه په عالمی اقتصادي نظام کې د برخې اخیستو د کوره اوزی. په سودان باندې لګیدلو بندیزونو د سودان په خود اختیارۍ هم بد اثر غورځولی وو. د یو ملک خود اختیار حیثیت د هغه دپاره یو قانوني پشتی وي چې دغه ملک د بهر نه د دیوانی مقدمو او د فوجداري دعوو وغیدلو بندیزونو له سببه د القاعده د حملو د لاسه ډس وړلو کسانو او د هغوی کورنو د امریکای په عدالتونو کې د سودان په حکومت د تاوان دعوی وکي. د امریکای عدالتونو د تاوان په بیلو بیلو مقدمو کې فیصله وکي چې سودان په کال 1998 کې د تنزانیا په دار السلام کې او د کینیا په نیروبی کې د امریکای په سفارتخانو د القاعده په بمی حملو کې د وجلې شو خلکو او په یمن کې د امریکای بجنګي سمندري جهاز شوی حمله کې د وجلې شو وګلسو امریکانو فوجانو وارثانو ته په تاوان ورکولو پړ دی. د کال 2019 په اگست کې د سودان خلکو د ډیری مدینه په اقتدار قابض عامر حکمران د کورسای نه لري کو او د سودان نوی عبوری حکومت اعلان وکړو چې د عبوری حکومت په وړاندې د ټولو نه اهم کار دا دی چې د سودان نه په نړیواله کچه کیدونکې کرکه او نفرت ختم کی او سودان یو ځل بیا د قانونو په برادرۍ کې د عزت مقام حاصل کی. د دې مقصد د پاره د سودان حکومت د ځان خلاف د ټولو مقدمو فیصلو منلو ته غاړه کیښوده او د تاوان دا وګیرو ته 315 میلیونه ډالر کیښودل. دین پس امریکای سودان په 14 دسمبر د ترهګرۍ د ریاستی سرپرستۍ د تورن ملک د فرست نه وایستو. امریکای په 28 دسمبر یو قانون منظور کو په دې کې د سودان د زیاتره خود اختیار حیثیت د بحال کولو خبري لیک دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو فلیو تحریری بیان کې ویلي دي چې په دې اقدام د سودان نه یوازې امریکای سره ولې ټول بین الاقوامي برادرۍ سره تعلقاتو کې بنیادی تبدیلی راغله. د دې قانون له برکته په عالمی اقتصاد کې د سودان د برخې اخیستو په لار کې پراته ټول خندان لري شول. د سودان د اساسو د بندولو خطر کم شو او په دې سودان د نورو ملکونو د پاره د تجارت او سرمایه‌کارۍ لحاظ سره یو ادباری ملک شو. خاغلی پومپیو د خپل تحریری بیان په اخر کې لیکلي دي چې موږ د آزادۍ، امن او انصاف د پاره د سودان د خلکو د شوا شو کوششونو ستاینه کوو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 3 او یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکول شي. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټوئیټر